ترنو دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه به زما همکار احمد تکل مخ کې بیایي، خو تر هغې مخ کې چې احمد تکل راشي او د خبرونې مطالب او رپورټونه در معرفي کړي، زه خبرونه در اورم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی دی. او د امریکا متحده ایالاتو، برتانیا او استونیا پر روسیې تور پورې کړی چې دا ګورجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې سایبري بریدونه کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان چارواکي وایي په کابل کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو نننی برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. په سیمه کې لا هم ډزې روانې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي او 55 نور ټپیان دي. 22 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. دا کورنیو چارو وزارت وایان نصرت رحیمی هم ورته شمیر رسنیو ته تایید کړی دی. د ښاغلي رحیمی په وینا سیمې ته د تصفیې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعات رسیدلی. د حزب وحدت ګوند چې د تلیندار مراسمې جوړ کړي و، مشر کریم خلیلي وایي یوازې د محمد علي جنا روغتون ته د پیښې له ځایه 25 جسدونه او لسګونه ټپیان وروړل شوي. نوموړي چې یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده او وضعیت ډېر مبهم دی.
تنها در شفخانه محمد علی جنا 23 شهید تانوز راپور
داد. خغلی خلیلی وی وازی در محمد علی جنا پر روختون که تروسا دروی شهیدان و ریپورت ورکل شوی او دری دیرش نور تپیان دی. لنور روختونون سخلا هم معلومات نشتا چه حال تا به چمره تپیان و ملو ورول شوی. وزیت هم داسی گونگا و ناصرگنده. په کابل کې د محمد علي جنا له روغتون سره د ازادي راډیو اړیکه ټینګه شوه، خو هغوی د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه چې دلته ورول شوي لا د جزئیاتو لور کولو ډاډ ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شو تصویرونو نه څرګندېږي چې ګڼ کسان دغه روغتون ته ورول شوي دي. په نننیو مراسمو کې چې د تلین مراسم و، یو شمیر سیاسي چارواکي او مشران هم و. د امنیتي ادارو په وینا ګڼ چارواکي او سیاسي مشران له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په مړو کې ښځې او ټپیان او ماشومان شامل دي. دا یو شمیر مدني فعالانو د مرګ ژوبلې رپورټ هم ورکړل شوی. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر تلین نننی برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي والی برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلی چې له برید وروسته یې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې و ټلیفوني خبرې کړي او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړي. خو افغان ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر لیکلی چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته د ټپیانو په درملنه کې د هر راس هڅو سپارښتنه او لارښوونه شوې ده. په اروزګان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی او یو تن یې ټپي کړی، شپږ تنه یې له ځان سره بیولې دي. پولیس وایي طالبانو دغه کسان نن سهار شاوخوا 9 بجې د ترینکوټ ښار اړوند یوه سیمه کې تر برید لاندې راوستل او له هغې ځایه بیولې. په دې سیمه کې د ملي پولیسو د پوستې قمندان نورعلي ازادي راډیو ته وویل چې دا ملکي خلک دغه سیمې ته په میلې پسې ورغلي وو چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید وکړ او وروسته یې ونیول. دوی وایي سمدستي دوی هم سیمې ته لاړل چې یو کس ټپي ترې راخلاص کړي او یو روغ ترې راوژغوري. محمد افضل چې له برید روغ وتلی او ملګری یې ټپي شوی دی، هم ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو پر دوی او نورو خلکو برید وکړ چې وروسته یو شمېر کسان ونیول ول او دوی وتوانیدل چې ترې وتختي. څو ورځې مخکې په میدان وردګو کې هم د طالبانو لخوا د لسګونو ولسي خلکو د نیولو او برمته کولو رپورټونه ورکړل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنگیالو خطاب وکړ. ډونالد ترامپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورترغاړی دی. ولسمشر ترامپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ترامپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل، د رهبرۍ دا موقف دومره اسان کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغو د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ترامپ له ملا عبدالغني برادر سره تیره سه شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا خبرې ډېرې ښې وي. او د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویب پاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې بریدونو هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودلي. د دې درې واړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دا پراخ سایبري بریدونه د ګرجستان په وړاندې د روسیې د خصمانه او بې ثباته کوونکو فعالیتونو د اوږدمهاله کمپاین او د ناوړه کړنو د پراخې لړۍ برخه ده. دا څرګندونې وروسته له هغه نه مخته کیږي چې د ګرجستان سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په فبروري کې د هغه پراخو سایبري بریدونو په اړه ولیکل چې په اکتوبر کې ترسره شوي. د فبروري په شلمه د امریکا متحده ایالات او برتانیا په څرګنده د ګرجستان دا دریځ تایید کړ چې وایي د روسیې لخوا تنظیم شوي سایبري بریدونو زرګونه ګرجستاني ویبپاڼې افلاین کړي او آن د تلویزیونونو او رسنیو خپرونې ګډوډې کړي.
سمګ غاګله ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو، را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونو کې به په کابل کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو د وسلوال برید له تلفاتو او جزئیاتو خبر شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د څیړنې له پریکړې وروسته خلک په دې اړه څه وایي؟
کله چې امریکایانو په انیسټیټ خانه باندې بمبار وکړ او زمونږ ورور په ګډون باندې نوټیس یا تاثران او نور دوستان ملګري شهیدان شول.
په نورو موضوعاتو کې د روزګان د مرکز ترین کوټ زده کوونکي غواړي چې د دوی بند ښوونځي باید بیا ترمیم او پرانستل شي.
دغه مکتب په خوا مجمانې درلوده، نو خو څوک نشته. اوس د مکتب ګرده سر خراب شو، دونه څوک نشته چې ورته راشي مس مکتب رسان کې موږ ورځو یو شی پکې زده کوو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام واورئ. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په خبرونو کې مهم واوریده، د کابل په لویدیځ کې نن سهار د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو وسلوال برید وشو. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې ویل کیږي چې د دې برید تلفات زیات دي، خو کابل ته ورځو. د کابل له سټوډیو د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی او راته وایي چې په دې پیښه کې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته په کابل کې د عبدالعلي مزاری د 15 تلین په مراسمو برید له شپږ ساعته وروسته هم دغه بریت روان دی. او دغه بریت د کورنی چارو وزارت وایي چې یوې سړی کنډوالې یا یو کور ته وسلوالو ننوتي او له هغې په مراسم باندې بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ازادي راډیو ته البته ویلي چې په دغه بریت کې 8 کسه وژل شوي دي او 55 نور ټپیان دي. دغه وسلوال بریت نن غرمه حال سیمه وچې د کابل شپږم امنیتي حوزې اړوند الترامسته شوې ده. د افغانستان د کورنی چارو وزارت هم رسنۍ ته پاستول شوې پیغام کې ویل چې په دې وسلوال بریټ کې هوښ کسه وجل شوې او د ټپیانو هغه ارقام به اوسه د عامې روغتیا وزارت له ارقام سره توپیر کوي چې نه هوښ کسه پکې ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې او طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پیښه کې په دغه بریټ کې هغه خپل لاس رد کړی دی. د تکل سپ په دغه مراسمو کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون محمد کریم خلیلی، محمد محقق پخانی ولسمشر حامد کرزی، صلاح الدین ربانی او شمېر نور سیاسي رهبرانو هم ګډون درلود. اوس هم هلته ساحه د افغان امنیتي ځواکونو له لورې کلابنده ده او جګړه روانه ده. امبولانسونه هم ور رسیدلي او د ټپیانو داسې د وژل شویو کسانو د انتقال په حال مصرف دي.
بله، او پر دې سب لاند کراته وایي چې په دې مشرانو کې خو چې په غونډه کې حاضر و څوک نه دي زیانمن شوي، یوازې عام خلک دي چې په پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. همداسې ده
او د کریم خلیلی سره، محمد محقق سره، یو شمېر نورو مشرانو سره چې ازادي راډیو لاړخه موږ اړیکه ونیول، نو د هغوی تر اوسه پورې د هغوی د صحت ډاډ ورکړل شوی، یعنی څوک پکې د مشرانو کې نه دي تا ته زیان نه دی وخت. خو ټول چې اوس وژل شوي او ټپیان د ټول ملکي کسان دي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي راډیو خبريالو چې د کابل په لویدیس کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د وسلوال بریت په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم له استازو سره کتلی دي. یو ځل بیا خاطر پردیس ته ورځو او وابوري چې د دې دوو انتخاباتي ټیمونو د پرونۍ کتنې په اجنډا کې کوم مطالب شامل وو.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د ولسمشر انتخاباتو کې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا بریالی نه دی اعلان شوی، تیره شپه د یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي به انتخاباتي بحران د حل لپاره خبرې شوي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنکړل، خو ویل چې لومړۍ ناسته د پنجشنبې په ورځ شوې ده. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې مذاکراتو په اړه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دې ناسته کې د محمد اشرف غني له لورې امرالله صالح، فضل فضلی، محمد یوسف غزنفر او سرور دانش استازیتوب کاوه. هغه ویل دغه ناسته چې د بهرنی چارو وزارت په میلمستون کې جوړه شوې وه، د عبدالله په استازیتوب اسدالله سعادتی، عنایت الله بابر فرحمن، نور رحمن اخلاقی او غلام فاروق مجروح ګډون درلود. د ښاغلي مانوی په خبره په دې ناسته کې اصلي غوښتنه د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو د اعلان لغوه کول و.
دوه لارې شته. یو دا چې د شکایتو کمیسیون لوري ټولو شکایتونو ته د نړیوالو څارونکو پر وړاندې بیا کتنه وشي، او یا دا چې سره له ټولو ترغلیو د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ټولو امکاناتو په نظر کې نیولو سره د ټاکنو دویم پړاو لپاره چمتووالی ونیول شي.
ښاغلی مانوي وایي د دې خبرو په لومړۍ ناسته کې کومه پایله نه ده ترلاسه شوې او ممکن راتلونکي ناسته د شنبې په ورځ جوړه شي. همداشان تېره ورځ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال بابر فرحمن په خپل ټویټر لیکلی و چې دغه خبرې د زلمي خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ پیل شوې. د محمد اشرف غنی انتخاباتي ډله او همدارس ولسمشر مانی په دې اړه څه نه وایي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به تر راتلونکي درې ورځو پورې د لوړې مراسم ترسره کړي.
تعلیف او مراسم تعلیف به جمهور انشاءالله اجاحت آورد.
خود عبدالله انتخاباتي ډله وایي که د دوړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ خبرې پایلې ورنه کړي او محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم ترسره کړي، په همدې ورځ به عبدالله هم د دوی په وینا د یو ټول شمول حکومت د رئیس جمهور په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی مانوي وایي عبدالله به د لوړې مراسم په خپل وسني دفتر کې چې د سپیدار ماڼۍ ده ترسره کړي، او دې مراسمو ته بهرني میلمانه هم راغوښتل شوي. په ورته وخت کې روان ټاکنیز جنجالونو ته د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي د انتخاباتي جنجالونو حقوقي اړخ پای ته رسېدلی، خو د روان سې سیناندري لپاره باید دوړ خوې یوې هوکړه ته ورسیږي.
نړۍ تقریبا
د ټاکلو پیل پر رسمیت نه دی پیژندلې، او هیڅ چا مبارکي هم نه دا ورکړې، او د لوړې مراسم هم مو ځنډول شول. خو اوس دواړه طرفونه غواړي چې د لوړې مراسم تر سره کړي. دا خپل یو بحران دی او پرته له خبرو بل لار نشته.
ښاغلی ستانکزی د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د یو ائتلافي حکومت امکان هم لري نه بولي، او وایي چې ممکن دواړه طرفونه د همداسې حکومت پر سر توافق وکړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې به په یو بل راپور کې ووري چې په افغانستان کې د جنگي جرایمو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنایتونو د جدي څیړنو غوښتنه هم کوي. خو له هغه مخکې په روزګان ولایت کې خلک او زده کوونکي د بندو ښوونځیو بیا پرانیستل غواړي. د روزګان د مرکز ترین کوټ یو شمیر اوسیدونکي او خلک وایي څلور کله کېږي چې ښوونځي د دوی د ماشومانو پر مخ تړلي دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې شوي دي. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې د ناامنیو له کبله ښوونځي د ماشومانو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ نچین سیمې منځنۍ ښوونځي چې روانې جګړې نړولې او زرګونه زده کوونکي له زده کړې بې برخې کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي ښوونځي د جګړو له امله نړېدلې ده، خو د ټولګیو د چتونو ګاډران او دغه شان خښتې په دې ښوونځي کې د جګړو د مورچلو په جوړېدو کې کارېدلې دي. ویل کېږي په دې ښوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې، خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده. د دې ښوونځي دوو زده کوونکو جمیولا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا یو څلورم کال دی چې دا جنګونه راغلي دي، په دې ښوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی. دا څلور کاله بیا برخې وکړیم په شاوې، کله یوه ځای ته درس وي کله بل ځای ته درس وي. اوس نو ټول دی چې څوک یو پوچې لري یا یو پسونه یو شی لري هغه ګوري که نور دغه یله بېکاره ګرځي.
چې دغه جنګونه شروع شوي دغه مکتب خراب شوی دی، اوس دا موږ خپل کارونه کوو بشې نهست. خو دا جنګونه چې سره راغله هغه ګرده مکتب هم سره ونړېدلی، دغه بالا ګرده شیان سره ولاړه ورک شو. په دې کې ډېر دا ګرد کلي د ورځو پخوا برکلله اوس نهسته. اوس دا مکتب چې خراب شوی دی دغه رئیس اوس بیا څوک نه دی ورغلی. نو خو دغه مکتب پخوا مجمانیه درلوده، نو خو څوک نهسته. اوس دا مکتب ګرده سر خراب شو، دونه څوک نهسته چې ورته راشي ماسې مکتب رسان کې موږ ورځو شی پکښې زده کړو.
دا یوازې د نچین ښوونځی نه ده چې د جګړو له امله تړل شوی، بلکې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې لسګونه نورې ښوونځي هم شته چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د ترینکوټ ښار د ګرماب سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې له تېر یوه کال راهیسې طالبان نشته، خو لا هم دلته ښوونځي تړلي دي او څوک یې د دوباره پیل غم نه کوي. دوی وایي ماشومان یې اوس له زده کړې بې برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلي ښوونځي دي یو ځل بیا ورته خلاصې شي.
نمې جمعه ګل همت د روزګان ولایت شیدون کې مخبونه شاګردان و زر یو له سو په شاوخوا کې مجدي شمول د دې مکتب د لودلی. نو ټول شاګردان عادي اوس د مکتب د زده کړې د ستر نعمت څخه بیا برخې دي. عادي دا شاګردان چې په خوا درس ته تلل اوس پسونه ګوري یا بچلي کې یا مرد کې چې بانه جنگ و مانه اوس خوا دي جنگ ختم سو په دې منطقه کې. دا منطقه خوا ده اوس امن ده. ژر در ژر جزمور مکتب راته جوړ کې دغه پڅنګ کې جراته پاله کې دغه.
مانم مسری محمد ور لسیار دي. دا چې کاس دا ډیر وخت کې په جنگو کې ورانه سونه بده څه ولاړه. نو اوس مکشنیان دغه د درس مثال په پوجي کې اختاجي دي سکار شي نسته چې مکتب ته ولاړ. مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تاریخ پوجي دغه تاریخ پوجي د اپسونه ګوري یا بل کې سکیا په کوڅو کې مرده کوي. مثال په اول سیم کې مو په دریم کې مو په پنځم کې مو درته مو بل ولر نه و. نو اوس په خو مکتب ته ورته چې وخت به سو مکتب ته وره درس به ویل را له کوټه به ورته مثال جوړي به خوره بده بس دغه چې بیا مخشن بیا ورته مکتب ته ولر. اوس نو بل کار نه لري بیا پوجي او بیا پس خو بیا پسات ما سه بل کار نه لري.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې د نامنیو له امله د ماشومانو پر مخ ښوونځي تړل شوي او ودانۍ د جګړو له امله زیانمنې شوي دي. د دغې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه مکاتب چې ړنګ شوي دي هغې دپاره مختلفې برنامې په پلان کې نیول شوي دي. ترمیمات لرو، ترمیم پروسه په کار اچوو. همدارنګه د ایکویپ د برنامې نه د نهه پنځوس نیمه کاره پروژو دپاره مونږ آمادګي لرو. هغه کې یو دغه مکاتب هم شامل دي، هغه مکاتب چې په جنگي کرخه کې دي او ړنګ شوي دي. پخوا جوړ شوي وو، تعمیرات یې ستونزې اوس دپاره لري. هغې دپاره انشاءالله پلان لرو او د خپل پلان مطابق مخکې ته ځو تر څو هغه ابتدایي سروې مونږ بشپړه کړو. په خپل ترمیماتي پلان کې هم داخلو او وزارت سره هم په دې رابطه باندې خبرې کوو. غږیږو ورسره انشاءالله مشکل بنی.
مدنی فعالین بیا وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې له امله زرګونه ماشومان له زده کړې بې برخې دي. دوی وایي د یادو ماشومانو له زده کړې بې برخې کېدل د اندېښنې وړ ده او باید دولت ورته جدي توجه وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دینی عالمانو په کونړ ولایت کې د جنازې په مراسمو کې سقاط بند کړی دی. دوی وایي چې د سقاط په پیسو به یا لارې او پلونه جوړیږي او یا به خلک د خیر ښېګڼې نور کارونه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د موضوع تفصیل اوروي.
په کونړ کې دینی عالمانوی په جنازو کې د سقاط په نوم د پیسو ورکولو دود چې کوم شرعي بڼه نه لري ختم کړي او پر ځای د مړو وارثین د سقاط په پیسو لارې پلونه یا مدرسې جوړوي او یا هم د څخلو پاکو اوبو څاګانې باسي چې ګټه یې ډېرو خلکو او ثوابي مړي ته رسیږي. د دمکلي اوسیدونکي دینی عالم مولوي فضل غنی ازادي راډیو ته وویل
چا والدین مړ شي دغه لپاره به صدقه جاریه کړي، ځکه رسول اسلام فرمایي کله چې انسان مړ شي دغه ټول عمل ختم شي، خو درې د سوزنه چې په قبر کې هم هغه ته دغه ثواب رسیږي. اول رسول اسلام صدقه جاریه، صدقه جاریه ویلي، صدقه جاریه لار جوړول دي، جمعات جوړول دي، مدارس جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، مرفات عامه کارونه چې هغه خلک ګټه اخلي، نو انسان کو قبر کې هم هغه ته رسیږي دغه ثوابونه.
د هغه په خبره چې په خوابه په کونړ کې هم د مړو په جنازو کې ملایانو دایره جوړوله، قران کریم باندې به د سخات پیسې خوي په دایره کې به ګرځولې، یو بل ته به بخلي چې دا یو غیر شرعي عمل او د قران کریم سپکاوی وو چې اوسي د غدود ختم کړي. په کونړ کې د عالمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وای سقاط له یو کس څخه د قضا شو لمونځونو او روژو په بدل کې د فدیې نوم دی چې د مړي وارثینی ادا کوي.
اوس رالو دا مسله چې علما ناسو دا چورلندې به کو تا ته به خلې وخت ته قرآن بې عزتي به کېدله او دغه یو حیله وه او حیله ناره وه وه، یو ګس ټوټه وه، نیم نیم ګس ټوټه وه، سپینه ټوټه وه، ټوټې ټوټې کړل، دا تا ته جانماز دی. نو دا شریعت کې ناره وه وه، لاره دې جوړه کړه، کویه دې جوړ کړو، بلکې مدرسې له دې چانده ورکړه، نو بله یو طریقه دې وکړه، نو دې ته یو صدقه جاریه وه.
د مولوی عبدالرحمن په وینا چې تلی د رواجی سخات په څیر خلکو ته د غیر شرعي رواجونو خلاف د اسلام احکام بیان کړي چې ورسره په ټولنه کې زیات اصلاحات رامنځته شوي. قاری سعید چې د تره میرمنې وفات شوي د سخات په پیسو یې منډکول چینی او تبلیغي مرکز ته کوزه شوي لاره جوړه کړې وایي
هغه صدقه چې دوی کوي، هغه فدیه چې دوی ورکوي، نو بیا ګوري چې کوم کار په دې باندې ترسره کېدای شي، که لارې، که پولې، که بل داسې یو خیریه کار یې، نو هغه دپاره تصمیم نیسي او هغه پرې ترسره کوي. څه وخت مخکې زموږ هم د تره ښځه وفات شوې وه، نو موږ دا لازمه وګڼله چې د منډکول په ساحه کې چې کوم تبلیغي مرکز دی دغلته یوه لاره وه چې ډېره خرابه وه، خلک به چې مرکز ته تلل نو بوډاګان خاص کر ډېر ستونزو سره مخ وو، نو موږ پرې هغه ورغوله او صدقه جاریه به انشاءالله هغې ته بیا ثواب رسیږي.
خو یو شمیر نور دینی عالمان بیا وایي چې سقاط ورکول د هر چا خپل خوخه ده، که څوک پرې د خیر ښېګڼې کار کوي او یا یې په غریبو ویشي. قاری انور الله وایي
فدیه هم داسې لکه مسکین فقیر خو به تا ته معلوم وي، هم هغې لی ورکول نو هغه کوي کې استعمالوی شي په لکه مسکین لی ورکوی شي.
د کونړ، نورستان او د ننګرهار له یو شمیر سیمو پرته د هیواد په نورو اکثر ولایتونو کې د مړو سخات له جنازې وروسته په دایره کې ناستو کسانو او له دایرې بهر غریبو خلکو ته ورکول کیږي. خو دینی عالمان وایي د سخات دغه ډول ورکړه یوازې یو دود دی، که ټولو سیمو کې د مړو د سخات پیسې د خیر ښېګڼې په کارونو ولګول شي، نو ورسره به یې مړو ته د ثواب رسېدو تر څنګ د هیواد آبادۍ او د خلکو ستونزو هواري کې هم پورا ونډه اخستی وي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راولېږئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واورئ چې په هلمند کې خلک څنګه مرخیړي یا پوڅکۍ کوي.
بیلمن کې د پخوات څخه د پخوانی خلک ګرد شه پیژنیم، نو دوی مستر کولای سي چې دا رانی سو پکرلو پر رواجولو کې سفره مرسته وکړي.
د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ. په افغانستان کې د جنگي جرمونو قربانیان د هاګ د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې د هرکلی ترڅنګ د دوی پر وړاندې د ترسره شویو جنگي جنایتونو د جدي څیړنو غوښتنه کوي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي هر هغه اړخ چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو عامل وي باید ولسته یې څیرې بربنډې شي. له دې سره په یو وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي او پر افغان حکومت په دې برخه کې د همکارۍ غږ کوي.
له هغې وروسته چې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د څیړلو پریکړه وکړه، اوس په افغانستان کې یو شمېر قربانیان چې د جنگي جرمونو له امله قرباني ورکړي د دغې پریکړې هرکلی کوي. د 2018 کال د اپریل میاشت په کندز کې د بې سرحدو ډاکټرانو پر روغتون د امریکایانو له لورې هوایي برید چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول، هغه وخت دغه برید یو جنگي جنایت وبلل شو. په همدې روغتون کې د وژل شوي ډاکټر رور حمدالله سالارزي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له رامنځته شوې پېښې څلور کاله تېر شول، خو اوس هم دا معلومات څه چې په دې وختونو ولې بریدو شو.
کله چې امریکایانو په انیسټیټ څخه خانه باندې بمبار وکړ تقریبا د دې پیښې څخه څلور کال تیر شو. څلور کال تیر شو د امریکایانو چې کله دا جنایت وکړ او زمونږ د ورور په ګډون باندې نوټیس یا تاسو او نور دوستان ملګري شهیدان شول، تقریبا په همدې کې امریکایانو دا جنایت وکړ. نو زمونږ امریکایانو نه افغان حکومت نه هیڅ کوم زموږ پوښتنه ونکړه چې ولې دا جنایت امریکایان ترسره کړو. عبدالاخر په دې هېواد کې ولې د کورنۍ د قربانۍ کورنۍ ترسره پچی پاتې د خلکو.
حمدالله وایي نړیواله محکمه دغه پېښه ژر تر ژره وڅېړي. همداراز تېر 2019 کال د سپتمبر 15 په ننګرهار ولایت کې د ملي امنیت د 02 قطعې لخوا په یو کور کې د چاپي پر مهال څلورونه ووژل شول. هغه مهال دغه پېښه د جدي غبرګونونو سره مخ شوه، ان تر دې چې افغان ولسمشر د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی هم له دندې لرې کړ. په داسې حال کې چې د دې پېښې څخه شاوخوا 8 میاشتې په تېرېدو دي، د دې څلورونو ماما محمد ابراهیم د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم نه ده معلومه چې حکومت ولې دغه ځوانان ووژل.
دوی خو مونږ ته وایي چې 15 کسان هم نیولي دي او بندیان دي مونږ سره، نو مونږ لا نه خپل سترګ نه لیدلی. دغه مجرمین دي ونیسي، دغه قدسه حملې دي بند شي، دا
دواړه کورنۍ د حکومت څخه د دې پیښو د جدي څیړنو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو، خو هغوی د خبرو نه کولو تر څنګ وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د هاګ نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د دې کمیسیون وایند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څیړنو لپاره باید زمینه برابره شي.
د جنگي جرمونو اړوند د سړنو د پیلولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پریکړې هرکلی کوي. غوښتنه مو ده چې د افغانستان حکومت دغه محکمې سره همکاري وکړي او لازم سهولتونه برابر کړي ترڅو دوی خپل کارونه ته دوام.
طالبانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه خبرې مخکې له وخته وبللې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال 10,000 امریکایي عسکر میشت دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال څه باندې 2,500 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې د خبرو پر مهال دغه محکمه یو غیر مسؤل سیاسي بنسټ وباله او ویل چې په افغانستان کې په جنگي جنایتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنو مخه ونیسي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. نقیب الله حسنزی له کندهار لیکي په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا تحقیقات د افغانانو لپاره یو ښه اقدام دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکي د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو برید د افغانستان د دښمنانو کار دی او طالبان باید د داسې کسانو د معلومولو لپاره سوله وکړي. سمیع الله میوند لیکي امریکا باید تر هغه وخته پورې له افغانستان نه ونه وځي چې سوله نه وي شوې. امیر خان ایوبی د هلمند ولایت له مرکز لشکرګاه څخه لیکي زما په نظر سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند او بین الافغاني خبرې پیل شي. عزیز زابلای له زنځیر نه لیکي په افغانستان کې د هر ډول حملو عاملان طالبان دي ځکه چې په افغانستان کې دوی ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه دوی برابره کړې ده. او دین محمد احمدی له کندهار لیکي له ولسمشر اشرف غنی نه غواړو چې د طالبانو بندیان ژر تر ژره آزاد کړي تر څو افغاني اوربند ته لاره اواره شي. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت او همدارنګه د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د عبدالعلي مزاری د تلین پر مراسمو نن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر 55 زیات نور ټپیان دي. په دغه مراسمو کې یو شمیر سیاسي مشران او چارواکي هم راټول شوي وو چې د کورنیو چارو وزارت په وینا له پیښې روغ وتلي. د کورنیو چارو وزارت وایي په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر تلین نننۍ برید د بشر ضد جنایت او د افغانستان پر ملي یووالي برید بللی. ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې له برید وروسته یې له عبدالله عبدالله او ښاغلي خلیلي سره چې په دې غونډه کې وو ټلیفوني خبرې کړې او د هغوی د احوال پوښتنه یې کړې ده. په ارزګان کې پولیس وایي وسلوالو طالبانو پر ولسي خلکو برید کړی، یو تن یې ټپي کړی او شپږ تنه یې له ځان سره بیولې دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو یې خطاب کړی دی. ترامپ د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو ترامپ وویل د طالبانو افراطي ډلې مشر ته د خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو برتانیا او استونیا د روسیې پر پوځي استخباراتو تور پورې کړی چې د ګرجستان د حکومت او رسنیو پر ویبپاڼو یې لوی سایبري بریدونه کړي. دوی د دې برید هدف د اختلافاتو خپرول او د عادي ګرجستانیانو د ژوند ګډوډول ښودل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه کرکټ. د افغانستان او آیرلند ترمنځ په هند کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه شیبه مخکې پای ته ورسېده. د تفصیل لپاره صفی الله ستانکزی د شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب، لوبه چا وګټله؟
سلام تاسو ته اوریدونکو ته دا مایک ده. سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کولای شو د آیرلند په وړاندې نننې لوبه وګټي.
دغه بریا د مایک غلطي ده، هیجان د لوبي د ګټلو کڅنګ
او تبان خو ډیره هیجاني بریا بم نوې، ځکه چې دا په ډي ال یا ډاک لوئیس میتود باندې افغانستان دغه لوبه وګټله. په هغه سي وختونو کې چې د طبیعي پیښې به نه وایو، باران او واورې په خاطر باندې، واوره خو نه، خو باران په خاطر کې چیرته کرکټ دریږي. نو د ډاک لوئیس میتود دا وایي چې مقابل ټیم که ښه امتیازات اخیستي وي، هغه ټیم چې اوس لوبه کوي نو هغه برنده کیږي. نو افغانستان هم 133 منډې کړې وي او 40 منډې ورته پاتې وي چې دغه هدف ته ورسیږي. خو له دې چې دغه 133 منډې په ښه امتیاز ترلاسه کړې وي او د آیرلند په نسبت د آیرلند د همدغې لوبې په مقایسې باندې 133 ښې منډې اخیستي وي، نو افغانستان برنده اعلان شو. البته په ډاک لوئیس کې بیا په 11 بالونو تفاوت باندې راغی. دا لږ څه مغلقه ده، خو همدا چې افغانستان لوبه وګټله دا د افغانانو لپاره غټه خبره ده. او تمه ده راتلونکي یک شنبه او سه شنبه به بیا افغانستان او آیرلند سره مخ کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان ځوانو بیټسمینانو چانس درلود او هغوی ښه لوبه هم وکړه، تیزه لوبه یې وکړله. لاغې ډلې نجیب الله ځدران په یو ویشتو بالونو باندې دوه څلوېښت تیزې منډې وکړلې. سمیع الله شینوار هم نن ښه و له نجیب ځدران سره ودرېد، او رحمان الله ګورباز ډېره ښه لوبه وکړه، په اول کې ډېره تیزه لوبه وکړله. هماغه د رحمان الله ګورباز تیزه او د ځاځي تیزه لوبه د دې لامل شو چې افغانستان په ډکلي ویز میتود باندې بارنده شي. البته رحمان په دیارلسو توپونو باندې اتویشت منډې کړې وې. خو د آیرلند پال سټرلینګ چې د افغانستان شهزاد ورته وایي، هغه ډېر قوي لوبه وکړل. نن یو ځل بیا تل د افغانستان په وړاندې ښه لوبېږي، شپېته منډې کړې وې په یو څلوېښتو بالونو باندې. او په مقابل کې بیا راشد خان راغی چې بالاخره آوټ کړل ډېر له ډېرو هلو ځلو وروسته. راشد خان درې وکټې اخیستې.
د افغان لوبډلې بالینګ ښه و.
د افغان لوبډلې بالینګ په ځینو زما په نظر ځینو ځایونو کې دوی په فیلډینګ کې ځینې توپونه ترې لاړل، او باید ووایو چې دغه میدان هم ډېر تیز زما په نظر وو، او چندانې ونه چلیدل. خو بیا هم یو سلو درې او یا منډې په ټي ټوینټي کې، هغه هم په هند باندې ګراؤنډ کې چې په آی پی ایل کې تر 200 ډېرې زیاتې منډې کوي هلته ټیمونه، نو فکر کوم ډېر مناسب ټارګیټ د افغانستان لپاره. او باید چې همداسې ښکارېدلم چې افغانستان ګټي که باران شوی هم نه وای.
ډېره زیاته مننه صفي الله ستانکزای و قدرمن اوریدونکو چې د افغانستان او آیرلند د نننۍ شل اووریزې لوبې په اړه جزئیات راکول.
د لوبو له میدانه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدی. او اوس واورئ چې مرخیړي یا پوڅکۍ په هلمند کې څنګه ترویجیږي. کلونه کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره ګډ کار کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره مختلف بدیلونه پیدا کړي. خو راځئ د الیاس دایي په راپور کې وګورئ چې د مرخیړیو بازار څنګه دی.
پوڅکۍ چې دی صاحب مانه
مجتبا د نادلی په چنجر کلی کې د مرخیړو د کرلسیوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی کته هم د نو مرخیړو یا پوڅکۍ سره ډیر بلد نه دی، خو د پخوانیو خاطرو او پوڅکۍ د موسم او مندلو په اړه کیسې کوي.
پنځورو سپینسر به ویل چې پوڅکۍ چې کله تالنده وسی د پیلبو د پسرلي په وخت کې دا راغورځي. نو موږ به همیشه چې کله کوچنیان د دې پیدا کول هاو چې مزهدار شی دی.
د اوس زراعت د پوڅکۍ د رواجولو لپاره کار شروع کړی. دا د تیم کری څه پلان ورته لري څه کوي؟
والله خو بس سخته مې د زراعت سره په همغږۍ په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنی موږ تاسو ته د پوڅکۍ د غدر کوو وګورو چې دا څنګه کېږي. او ډېر علایده شی دی دلته په هلمند کې د پخوا څخه د پخواني خلک یې ګرده ښه پېژنیم، نو دوی موږ سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغه کې په رواجولو کې ښه پوره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوڅکۍ، خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړي او سمرک وایي. پخوا به د باران او تالندي یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې، خو اوس د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډیرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرهنې او مالداري د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤل رفیع الله کلام وایي مرخیړي یا پوڅکۍ ولې مهمې دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایشتي ډول باندې پوڅکۍ یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنې سرته رسولې و چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نبات د دې لپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او هوا سره توافق وازمایو موږ پایلو دا شوډلې د چ په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه شد. په مجموع کې څخه استفاده چې د پاکسر خړو کې د دې څخه استفاده کیږي چې تقریبا ځین خلک په دې خوشحالي چې دا لښ کالوري لرون کې خوړ دي، او دغه رقم موږ پاکسر ساهو کې په نور هوادونو کې دا د وزن د کموالي لپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرهنې د ریاست مسولین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د بدل په نوم نوی بوټی، تخمونه او میوه وړاندې کړي. د کرهنې او مالداري ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري، پر بیلابیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوڅکۍ روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونو یو خو پخوانی خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډیر خوښ وي، او بل دا چې دا خپلې ولای دا شی دی. د ځوانان چې راځي په دا منظرو
دا مې یو خاص دودیز به د غلری راځي پڅکی وخورنن دا سی د غلری نو خیر به غواړو توکل پر خدای ان شاء الله کامیاب بس
پڅکی یا سمارک چې په ډیر کم موده کې واده کوي او خوراک ته مده کیږي په جنو سم کې او مه هم خورل کیږي خو مرخیړی یا پڅکی څه ډول کرل کیږي او واده کوي رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغه د کرلو لارښوونه کوي بلکې کروندګر تشویقوي چې پوڅکیو هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزلې رواج کړي
دغه کرنه چې کومه د دې صورت نیسي دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په گرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کوم انسات چې دی هغه ځای په ځای کیږي او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي او بالاخره دغه نبات چې کوم دی دا شین کیږي
د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلینو وړاندې تر دې د کوکنارو لپاره د ښه بدیل په خاطر هنجه الویرا زعفران کیله او بیلابیل نور نباتات او بوټي ازمویلې دي چې ښه نتیجه ورکړي ده که څه هم د هیواد په نور ولایتونو کې سته خو په هلمند کې به اول ځل وي چې مرخیړي یا پوڅکۍ بازار ته راوځي او خلک یې د نرخ او پریمانه خوړلو سره آشنا کیږي محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
بسم الله الرحمن الرحیم موږ د سوله غواړو چې زما خویندې ورونه زموږ ټول هیواد پکې خوندي اوسي او موږ پکې خوندي او زموږ په هیواد کې سوله راشي نه موږ نه غواړو چې د طالبانو دور ته لاړ شي موږ غواړو چې د افغانستان کې امن شي سوله راشي ښه سوله ولرو په دیموکراسۍ باور لرو ځکه زموږ د ټولو پکې حقونه د غیش خوندي وي
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو شیبه ورسته پیلېږي خو له هغه مخکې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړۍ سخت اقتصادي تاوانونه کړي دي اسمت څاروان درته وایي چې هوایی شرکتونو له دې درکه څومره تاوان کړی دی
د نړۍ هوایی شرکتونه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ممکن تر سل میلیارد ډالره زیات زیان وکړي د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې د پنځشنبې په ورځ اټکل وکړ چې د کرونا وایروس د خبرېدو له کبله به هوایی شرکتونه له 3.5 میلیارده تر 1.4 میلیارد ډالر پورې عاید له لاسه ورکړي دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کېده چې هوایی شرکتونه به 9 میلیارد ډالر تاوان وکړي خو د دې لپاره چې د کورونا د وایروس د خپرېدو ویره ده ډېر خلک بیریږي چې سفر وکړي اوس خلک سفر نه کوي او په نتیجه کې الوتکه یا تشیزي یا بیخي پرواز لغوه کوي په پیل کې ګمان کېده چې کورونا به په چین او یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدوده پاتې شي او د نړۍ اکثرو هیوادونو ته به نه خپری شي خو اوس داسې ښکاري چې دا وایرس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپری شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږکال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د پورته کولو لپاره راغونډ نشي د تاجکستان له خلکو غوښتنه شوې چې د جمیل منځ لپاره جمعتونو ته لاړ نشي په ایټالیا کې ټول شوانځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي دې ته ورته اقدام په ایران کې شوی سعودي عربستان له مخکې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې وه پرون سعودي عربستان وویل چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف صفا او مروه د زیارتوالو پر مخ بندوي همداراز په مسجد الحرام او مسجد النبی کې محدودیتونه وضع شوي دي دا دوه جمعتونه باید د ماخوستن له لمانځه وروسته بند وي او د سهار تر لمانځه یو ساعت مخکې پرانستل کیږي لمونځ به یوازې په جومات کې دننه ادا کیږي سعودي عربستان ویلي چې تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 4 تنه په کرونا اخته شوي دي په مجموع کې په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې په کرونا 1,012 اخته شوي دي 3,415 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي او تر 55,000 د ډیرو نورو درملنه شوې ده
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو
یو ار بیا زه فریبا ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تلبتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستې دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندیشنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرېدو له کبله ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه خلکو موږ ته خپل پیغامونه پرېښې دي او ویلې دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسي. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمې وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راواخلم او دغه راز به د یو روغتیایي متخصص څرګندونې هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. وروسته به بیا ستاسو نورو پیغامونو ته هم راسو، خو تر هر څه د مخه دغه د کورونا ویروس اړوند ستاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. دغه مرض چې په چین او په بعضو مملکتو کې شروع دی، دغه چې مغني شي مري یا ښه کېدل هم لري، بعضې ښه کېږي یا بېخي نه ښه کېږي، چې مغه ویني او مري. دغه جواب راته سبۍ راکوي، سبۍ په خدای مې وسپارله یا الله ماشه.